دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن شنبه ده تاسو د امریکا غږ لومړنی سهارنی پښتو خبرونه اورئ زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم کابل ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ناڅاپي سفر نه وروسته طالبانو پرون د جمعې پر ورځ د امریکایي مامورانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل کولو لپاره خپل آمادګي ښودلې ټرمپ د پنجشنبې پر ورځ د بګرام په نظامي اډه کې امریکایي عسکرو ته په خپله وینا کې وویل موږ لګیا یو ملاقاتونه ورسره کوو خو دا خبره هم کوو چې اوربند باید وشي طالبانو مخکې اوربند نه قبلو خو اوس یې ویلي دي چې مني او زه باور لرم چې همداسې به وشي خو به ګورو چې څه پیښیږي له بلې خوا طالبانو د ریټس خبري اژانس ته ویلي چې استازو د تېرې اونۍ راهیسې په دوحه کې د امریکایي هیئت سره څو ځلې لیده کاته کړي او رسمي خبرې به ژر پیل شي اژانس د طالبانو د مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد له قوله د جمعې پر ورځ رپورټ ورکړی چې طالبان د نوموړي په قول د خبرو پیل کولو ته تیاری لري او د سولې لپاره له امریکا نه له افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتلو لپاره زموږ په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی که خبرې پیل کیږي نو له هماغه نقطې نه باید پیل شي چې درېدلې وي تقریبا 10,000 امریکایي عسکر او په زرهاو د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي چې طالبان یې د وتلو غوښتنه کوي ښاغلي ټرمپ هم ویلي غواړي چې د خپلو عسکرو شمېر 6,800 ته راکم کړي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د جمعې په ورځ د ښاغلي ټرمپ د قوله رپورټ ورکړی چې موږ به تر هغې پورې په افغانستان کې پاتې یو چې موافقه نه شوي او طالبان هم دا ځلې په بیړه کې دي غواړي چې موافقه وشي ورځپاڼه وایي چې سپینې ماڼۍ کابل ته د ټرمپ سفر د امنیتي ملحوظاتو په سبب پټ ساتلی و او په یو داسې نازکه شیبه کې کړی چې ډېر مهم سیاسي ابعاد لري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت په یو ډېر حساس پړاو کې داخل شوی او که موافقه وشي نو ټرمپ به په تدریجي ډول ټول امریکایي عسکر له افغانستان نه راوباسي په واشنگټن کې د امریکا هغه خبریال وایي کله چې ښاغلي ټرمپ د بګرام په هوایي اډه کې د الوتکو له هنګاري اتمځای نه 2000 امریکایي عسکر ته وینا کوله هپچي هلیکوپترو او زرې لرونکو نقلیه وسایطو امنیت ساتو د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس او د افغانستان د جمهوري اسد کاندید عبدالله په سلګونو طرفدارانو د جمعې پر ورځ په کابل کې د یوې احتجاجي غونډې په دوران کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټاګۍ او برګۍ په ضد خپل غږ پورته کړ په داسې حال کې چې په عراق کې د پنجشنبې جمعې پر ورځ د خونړیو احتجاجي مظاهرو نه وروسته صدراعظم عادل عبدالمهدي اعلان کړی چې له خپلې چوکۍ نه به استعفا وکړي د هغه هیواد د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني خبرداری ورکړی که د حکومت په خلاف تاوتریخوالی معطل نه شي ممکن چې په هیواد کې کورنۍ جنگ پیل شي سیستاني د صدراعظم نه غوښتل چې سمدستي استعفا وکړي
His resignation on Friday after the country's top Shiite Muslim cleric urged the
American government to provide the support to the government. Al Mehdi خپل استعفا اعلان ولانو په بغداد کې په مظاهره چارو باندې د پولیسو د ټوپکو د ډزو اوازونه اوریدل کېدل د عراق خلک د عراق په چارو کې د ایران د ښکارا لاسوهن لامل په قهر شوي دي او هم په اداري فساد کې ککړو سیاسي مشرانو نه د پښتنې او د ملګرو ملتونو ته څارنې لاندې له سره په منصفانه ډول د پارلماني انتخاباتو د رابللو غوښتنه کوي خبری رپورټونه وایي چې تر اوسه پورې 400 کسان وژل شوي دي او له 1400 نه زیات نور ټپیان شوي دي د جمعې پر ورځ ناوخته د لندن د پله په سر د چاقو وهلو په خونړۍ حمله کې 2 کسان وژل شوي حمله کوونکی د پولیسو په ډزو کې ولګېد او مړ شو د لندن ښاروال صدیق خان په رڼا ورځ دغې مرګانۍ او بوګنوونکې حملې غندنه کړې ده دا د لندن د ښاروال غږ و چې له حملې نه څو شېبې وروسته ژورنالیستان ته معلومات ورکول د لندن د ښار پولیسو پرون حمله یو ټوریستي پیښه بللې ده له بلې خوا د هالینډ پولیسو هم اعلان کړی دی چې په حاک کې د جمعې په ماښام ناوخته په یو شاپنګ سینټر کې یو سړي په چاقو باندې 3 کسان وهل او ټپیان کړل حمله کوونکی په خپله تښتېدلی دی د جمعې په ورځ د پېښور کوټې لاهور اسلام آباد او کراچۍ په شمول په زرګونو پاکستانی محصلینو د پاکستان په غټو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې او د عمران خان د حکومت یې غوښتل چې په تعلیمي ادارو کې په سیاسي فعالیتونو باندې لګول شوي بندیزونه ختم کړي د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال ضیاء الحق په 1944 میلادي کال کې په ټولو تعلیمي ادارو کې په سیاسي فعالیتونو باندې بندیز لګولی و او د محصلینو ادارې ړنګې کړې وې دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل
خبرونه مو د امریکا جا غاشنا راډیو ته اوریدل قدر مون اوریدونکو دا هم زموږ د خبرونه لومړی رپورت افغان حکومت افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس سفر مهم ګڼي او وایي چې جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس غنی افغانستان کې د سولې او اوربان په مسلو خبرې کړې دي طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د اوربان په اړه د دغې ډلې دریز نه دی بدل سوی په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري
جمهور رئیس ډونالد ترامپ تیر شپه افغانستان ته په یو نایلان شوی سفر د بګام هوایي ډګر ته ورغی اول ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یو ځای امریکایي سرتیرو ته د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا وکړه جمهور رئیس ترامپ په خپل وینا کې طالبان سره د نوو خبرو د پیلیدلو خبر ورکړ او ویل چې طالبان اوس اوربان ته لیوالتیا لري
طالبان هوکړی ته چمتو دي مونږ به وګورو چې که هغوی هوکړی ته رسیدل غواړي دا به رښتینی هوکړه وي خو مونږ به وګورو
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې جمهور رئیس ترامپ سره د کتنې لپاره بګام هوایي ډګر ته ورغلی و امریکایي سرتیرو ته په خپل وینا کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکایي سرتیرو سرښندنو څخه مننه وکړه
مون به هیڅکله دا لایا د اونو باسو چې د سپتمبر 11 مون سره یو ځای کړیو او مون به هیڅکله د دې اجازه ورنه کړو چې د سپتمبر 11 پیخي بیا تکرار شي
جمهور رئیس غنی هم دا شند په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش پر وړاندې د افغان ځواکونو د عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه بریالیتوب ترلاسه کولی شي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس سره په کتنه کې په دې موافقه کړې چې که چېرې طالبان سولې ته ژمن وسي باید اوربند ته غاړه کړي د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې امریکا او افغانستان ستراتیژیک همکاران دي او دواړه هیوادونه د تروریزم د ګډ ګواښ سره مخ دي هغه ویل د امریکا د جمهور رئیس دا سفر به دواړه هیوادونو اړیکې لا پیاوړي کړي ښاغلي مینپال هم وویل چې دواړه مشرانو پر اوربند او د سولې پر مسلو خبرې کړي
دواړو مشرانو پر دې باندې ټینګار وکړ که طالبان د سولې تړون کوي نو لومړی باید اوربند وسی او په افغانستان کې د ثبات او پایدار سولې لپاره باید تر افغانستان د باندې د تروریزم مراکز وځپل سي
طالبان لا تر اوسه د امریکا د جمهور رئیس دغه سرګندون ته پر سپیډ ډول خبرګون نه دی ښودلی خو دغه ډلې ته ویني دي سرچینه وایي چې طالبان چمتو دي چې د امریکا سره د سولې خبرې لا غزه بیا پیل کړي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د یو اړخیزي پریکړې په پایله کې د تیر سپتمبر په میاشت کې بیا پیل پای ته رسیدلی وي دغه سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل امریکایان په خپل سر د خبرو له بهیر څخه وتلي وو او اوس د خبرو بیا پیلول مخامخ هغوی پورې اړه لري طالبان ته یوې نږدې سرچینې ویل چې کیدی شي د اوربند څخه به د ښاغلي ترامپ هدف هغه اوربند و چې څه موده وړاندې د زابل د ولایت په درې ولسوالیو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشې کېدلو پر مهال ټینګ شوی و دغې سرچینې په ټینګار ویل چې د اوربند په اړه د طالبانو دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی او اوس هم دا ډله غواړي چې امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سره اوربند وکړي دغې سرچینې ومنله چې په دوحه کې طالبانو او امریکایي استادو ترمنځ غیر رسمي کتنې شوي د سیاسي چارو یو کارپوه جعفر مهدوي افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس سفر تر ډیره د دغه هیواد د داخلي مسایلو زیږنده ګڼي او وایي چې جمهور رئیس ترامپ غواړي چې په دغه سفر امریکایانو ذهنیت د احساس د مسلې په ګډون د هغو مسلو په اړه چې دی ورسره دننه په خپل هیواد کې مخته واړي
فکر کوم د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقانی او دوه نور طالب چارواکو ازادیدل د طالبانو امریکا ترمنځ خبرو کې چې یخ وهلې وي او هغه یخ اوس وبکړ فکر کوم ښاغلی ترامپ او طالبان دواړه خبرو بیا پیل ته لیواله دي
مذاکرات سرګرسته شوه هغه ویل چې دغه سفر یو پیغام داو چې د افغانستان مسله د جنگل لاري نشي حلیدلې او جمهور رئیس ترامپ دا مسله جمهور رئیس غنی او طالبان ته د دغه سفر په ترڅ کې واضح کړه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شکرانې د ورځې په مناسبت افغانستان ته یو نا اعلان سوی سفر کړی چې له میشتو امریکایي سرتیرو سره وګوري حالت جمهور رئیس څرګنده کړه چې له طالبانو سره یې له سره خبرې پیل کړي دي او دا چې دغه ډله غواړي چې اوربان وکړي په دې باره کې رپورټ واوري
دغه خبر درې میاشتې وروسته تر هغه راغلی دی چې ولسمشر ترامپ د امریکا او طالبانو ترمنځ یو کلنې خبرې په داسې حال کې ناڅاپه ودرولې چې دواړو خواوې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې لاسلیک کولو ته نګدې شوی وي.
The Taliban wants to make a deal. We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal.
طالبان یو موافقه کول غواړي. موږ به وګورو چې آیا هغه یو موافقه کول غواړي. دا باید یو رښتینی معاملې وي. موږ به وګورو خو هغه غواړي چې یو موافقه وکړي. هغه یوازې د دې لپاره موافقه کول غواړي چې تاسو خپل دندې په خټوګه سرته رسوي. دا یوازینی دلیل چې هغه موافقه کول غواړي.
ولسمشر ټرمپ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په یو غونډه کې وویل چې لا طالبانو سره موافقه باید یو اوربند ولري. طالبانو د اوربند په اړه څه نه دی ویلي. د هغوی مشرانو د رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د تیرې اونۍ رئیس له امریکایي چارواکو سره غونډې کوي او زیاته کړې ده چې د سولې رسمي خبرې به زر پیل شي. دا جمعې په ورځ د هغوی ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې هغوی له امریکایانو سره د خبرو کولو لپاره چمتو دي. دا طالبانو یو لوړپوړي قمانډان دا نوم د نخبرولو په شرط وویل هیله لري چې افغانستان ته د ټرمپ سفر به د خبرو دا بیرته پیل کولو په اړه د هغه جدیت ثابت کړي او دا چې فکر نه کوي چې هغه بل لاره نه لري. په اوس وخت کې 10,000 امریکایي او همداراز د ناټو نور زرګونه سرتیري په افغانستان کې دي. دغه جګړه په 10 کال کې پیل شوه چې امریکا او متحدینو یې 18 کاله مخکې له قدرت څخه دا طالبانو د لرې کولو لپاره پر افغانستان یرغل وکړ. امریکا وای طالبانو د القاعده هغو مشرانو ته پناه ورکړې وه چې د 2001 کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې دا ترهګریزو بریدونو تور پرې لګول شوی دی. د دغې جګړې د لاسه لا 2400 زیات امریکایي سرتیري وژل شوي او امریکا ته د شاوخوا 1 ټریلیون امریکایي ډالرو زیان رسېدلی دی. تاج امیندیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په سلګونو احتجاج کوونکو پرون د سیدنی لارو کوڅو ته راووتل چې د بین المللي مظاهرو څخه دا یوه وروستۍ مظاهره وه. دغو مظاهرچانو د اقلیم د بدلون محدودولو لپاره غوښتنه کول. د امریکا ژغ خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
احتجاج کوونکي د نیو ساوت ویلز د لیبرال ګوند مرکز مخې ته راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې حکومت د ډبرو د سکرو، تیلو یا طبیعي ګاز پروژې رد کړي. احتجاج کوونکي ریبیکا ګلسن وایي
Now is the time to take action. Now is the time to show our bosses and to show our politicians that we have the power to shut down the system. We have the power to make the decisions about what gets built, about how our energy is produced, and about what society we want to live in.
اوس د عمل وخت دی. اوس د دې وخت دی چې خپلو امیرانو او سیاستمدارانو ته وښیو چې د سیستم د بدلولو قدرت موږ لرو. موږ د دې قدرت لرو د هغه څه په باره کې پرېکړه وکړو چې جوړ شي او په دې باره کې پرېکړه وکړو چې برېښنا څنګه تولید شي او په دې باره کې پرېکړه وکړو چې څنګه ټولنه موږ غواړو ژوند پکې وکړو. دوی د آسیا بحر کاهل د یو شمېر نورو ښارونو د احتجاج کوونکو سره یو ځای کېږي چې دوی د سویډن د 14 کلنې ګریتا تمبرګ د غوښتنې ځواب ورکوي چې وایي د اقلیم د بدلون په باره کې دې عمل وشي. په داسې حال کې چې پرون په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون په خلاف احتجاجونه پراخه شوي وو، څارونکي خبرداری ورکوي چې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون کانفرانس په راتلونکو 2 هفتو کې د هسپانیې په مادرید کې کیږي او احتمال لري چې خپل توقعات به پوره نه شي کړی. د ځوانو امریکایانو ډلې په نظر کې لري چې له لاس انجلس نه تر نیویارک پورې د شکرانې د ورځې د تخفیف ورکولو د سودا د مراسمو سره مقاطعه وکړي او د معمول په حیث په تجارت کې د بدلون غوښتنه کوي چې د اقلیم د ستونزې سره مخامخ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
رپورټونه ته دوام ورکوه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د داسې یوې پروسې سره مخ دی چې کېدای سي د جمهور رئیس په توګه د هغه دنده پای ته ورسوي. دا ستاسو په مجلس کې د اساسي قانون له مخې د ازل کولو په هکله غونډې روانې دي. په دې بهیر کې د سنا مجلس رول څه دی؟ نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
ورسته له هغه چې د استادو مجلس صورت داوا جوړ کړه، بیا به د سنا مجلس په دې حق له محاکمه جوړوي چې د سنا فیصله د دند څخه د لریکېدو په معنا ده. او کله چې ولسمشر ازل کیږي، د سترې محکمې مشر د محاکمې مشري په غاړه لري. د جورج ټاون پوهنتون د حقوق استاد سوسن لو بلاک په دې حق له وایي:
نو بیا کېدای سي د جمهور رئیس مرستیاله ځایناستی سي، او هغه کېدای سي له ګټو سره په ټکر کې وي.
د استادو د مجلس اکثر غړي د مجلس د مدیرانو په توګه کار کوي. د هغوی رول د استیزا او لدن څخه لری کېدو لپاره د قضیې څارل دي. استیزا شوي چارواکي د دې اجازه لري چې د تورونو پر وړاندې دفاع وکړي. د سنا غړي د منصفه هیئت په توګه کینی، د څارنوالانو او د ولسمشر د مدافعینو شواهد اوري، او لدن څخه د ولسمشر لری کېدو لپاره باید له دریو دوه برخې استازي رایه ورکړي. د بای پارټسن پالیسۍ د مرکز غړی جان فورټر وایي:
دا ولسمشر د لری کول په دې معنا دی چې دا استازو دواړه خونی مهمه ونډه لري او باید موافق وسی.
لدن څخه د لری کول لپاره د سنا مجلس باید دوه ځلې غونډه وکړي او دواړه باید توپیر ونه لري. د اتلسوه آتش پیته کال په پسلی کې د امریکا د پخوانی ولسمشر انډریو جانسن محاکمه یولس سخت اونۍ دوام وکړ. تلویختو زیاتو شاهدانو شاهدی ورکړه او سناتورانو د ټولو په مخ کې خبرې وکړې. یولس صورت داوا جوړ شوې خو په دریو رایګری وشوې. که څه هم د جانسن د استیزا لپاره د سنا مجلس څلور پنځوس غړو رای ورکړې، خو هغوی د دریو څخه د دوو برخو پوره کول لپاره ایوی رای ته اړتیا لرله. د واندربلت پوهنتون څخه توماس شوارتز وایي:
لدریو دو برخی دیره عجیبه ده. دا محکمه اولو لپاره پس ناکی زیاد شمیر شتون لری.
دا پخوانی ولسمشر بل کلنتن محاکمه دا مشان جرگه پا سیاسی توگه بشلی و جمهوری غوختن که اکثریت و خو دا بیاتاکلو پا سیاله که لسون سرم مخو. وحید الله فیضی دا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
ملګری ملتونه وایي د ایډز ناروغي پورې د مربوطه علتونو څخه په ورځ کې څه باندې 300 ماشومان مري. په دې باره کې خبریالی انتانا پاول د جهانسپورت څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د نړیوالې ایډز د ناروغۍ انورز چې د نړیوال مصیبت په باره کې پوهاوی خپور کړي، د ډسمبر د میاشتې په 1 نیټه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف له ځوانانو نه غواړي چې وختي معاینې او علاج وکړي. جین مباسا نهه کلنه وه چې له خپلې ناروغې مور نه جدا کړه شوله، او په جوهانسبرګ کې د ایډز د ناروغۍ روغتون ته راوړل شوله. په هغه وخت کې د جنوبي افریقا روغتیایي سیستم د دغه مصیبت د غم خوړلو جوګه نه و، او په هغه وخت کې په نړیواله سطح د ایډز د ناروغۍ د مړینې اندازه د نن ورځې په نسبت درې برابره وه. مخکې له دې نه چې دا د سپارو په کلي کې د ایډز د ناروغۍ مسافرخانې ته ورسېږي، او څه باندې 1000 ماشومان ورنه مړه شوي وو، چې دا یو خطرناکه اندازه وه، او په هره هفته کې 9 ماشومان مړه کېدل. دا ناروغه لاغره او ځانته وه، او د خپلو همزولو سره یو ځای شوله. جین مباسا وایي:
I was very sick to such an extent that you know the only thing that could give me peace was to die.
زه دومره ناروغه وم څومره چې تاسو هڅه وکړه شي ای وزن شي چې آرام ول شو، ما هغه مرګو ځکه نو کله چې څوار لس کلنه شوم دوی تشریح کړل چې دا څه واقع کیږي، او ته د دغه ناروغي سره زګیدل وي، ته باید دا وونه او د دې سره باید ژوند وکړې. دې هم دا څه وکړه، دا اوس 20 کلنه ده او علاج ته دوام ورکوي، او روغتي خده د 2003 کال نه را پدې خو دلته واز یو ماشوم دی ایډز پورې د مربوطه ناروغي ونه مرشوې ده، او دغه مسافرخانه وس د هلی په کور بدله شوې ده. یونیسف روان کال کې رپورت ورکړی ده که څه هم چې په ورځ کې په نړیواله سطح 360 ماشومان مري، او د دوی د نیمایي ماشومانو علاج کیږي. دغه خطرناکې احصایې دي ځکه په وختي مداخلې او علاج سره د ایچ آی وی په میکروب اخته ناروغان وګد ژوند کولی شي او روغتیا به ښه وي. د یونیسف د ایچ آی وی او ایډز د څنګه مشر ډاکټر چولو وای روغتیایی کارکونکو ته په کار ده چې د کورنۍ موضوع په حس د ایچ آی وی علاج وکړي. جولو وای
چلډرن ار فالینګ بیهایند د ټریټمنټ درایو.
په نړیواله ساته ماشومان له علاج کولو نه وروسته پاتې کیږي او موږ اوس په دې باره کې خبرې کوو چې 45% ماشومان روغتیایی مرکزونو ته لار لري او تقریبا نیمایي علاج کولو ته لار لري. لا تر اوسه په دغه عمر خلکو کې د مړینې اندازه لوړه ده، مګر داسې نظر هم شته دی که موږ د پاخه عمر خلکو علاج کوو نو موږ ضرور د خدمت طریقه بدلوو. د هر پاخه عمر کس علاج کیږي، موږ واقعا د ماشومانو په باره کې پوښتنه کوو. نوم په ملولو مادون سلا د هغه روغتیایی سازمان لپاره په جوهانسبرګ کې د ځوانانو سره کار کوي چې تمرکز یې په ایچ آی وی او ایډز په ناروغۍ باندې دی. د خپل وخت د هغو ځوانو خلکو سره تیروي چې اصلي علاج یې نه وي شوی. دا وایي حتی په 2019 کال کې د ځوانانو پوهاوی یوه موضوع ده. نوم په ملولو مادون سلا وایي
people think that once I get tested I'll know the status and if I'm positive
خلک نه فکر کوي چې یو ځل معاینه شمه زه پوهیږم او که زه دغه ناروغي ولرم نو زه به مړ شمه، ځکه نو که زه نه پوهیږم چې زه به مړ نه شمه، ځکه نو دا د دوی په باره کې ده چې د خپل مړلې نه خبر نه دي. 40 کلنه جوهانا مګاتسي چې د ویروس سره زګېدلې وه او ماشومه وه چې په مسافرخانه کې پرېښودل شوې وه او یوازې تیر کال علاج پیل شو چې سپین کوریاتی په زیړو کوریاتو بدل شلو. دا وایي هغه چا چې د دې سره ډېره مرسته وکړه هغه ماشومانو چې د دې په شاوخوا کې وو. دا وایي
they made me understand that it's not the end of the world.
دوی په دوی پکل ما چې دا د درملو استعمال د نړۍ پای نه ده. دوی ما ته په یاد کړل چې هر ورځ اګولې وخوره. دوی د ایچ آی وی او ایډز په باره کې د ما سره خپل تجربه شریک کړي. زما لپاره دا جدي خبره نه و، ځکه ما فکر کوم چې دا داسې وڅ دي چې رغېده شي او په دې پویږي چې دوی درمل خوري او لا تر اوسه روغ دي. دا وای ماشومان چې دلته راځي توقع لري چې وګد عمر او روغ ژوند وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا راغ آشنا رادیو ده. د ناتو مشران د دغه ائتلاف د اویایمې کلیزې د لمانځلو په هدف د سه شنبه په ورځ په لندن کې دوه ورځنۍ غونډه کوي. په سوریه کې جګړه او د روسیې لخوا پرشته تهدیدونو به په دغه غونډه کې بحث کیږي. خو د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول وایي چې د دغه سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکې کړکیچونه به د دغې غونډې پر لمانځلو سیوري وغوړوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
تیره میاشت نږدې وه چې د سوریې په شمال کې دا ناټو سازمان دوه غړي امریکا او ترکیه سره ونښلي. دې کار دغه سازمان ولړزاو. The Royal Services Institute Eyal Jonathan why
the position of Turkey in the North Atlantic Alliance is a very difficult
ودغه سازمان کې ترکیه یو ستونزمن دریز لري. په منځني ختیځ کې په پوځي عملیاتو کې د ترکیه خپل کېدل او له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو اخیستل د امریکا په ګډون د ناتو سازمان د غړو د هیلو خلاف وو.
دا سوریه له شمال څخه د امریکایي سرتیرو وتل لا ناتو سره د امریکا د دشمنتیا پاړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا فرانسوی جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په وروستیو کې دغه سازمان دا مغزو په ناروغۍ اخته بللی دی او له اروپای غوښتي دي چې یو خپل امنیتي جوړښت رامنځته کړي چې دغه خبرې سختې نیوکې پارولې دي. دا ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل
European unity cannot replace transatlantic unity.
د اروپا والی له امریکا سره یو والی ځای نشینی ولای. مونږ دواړو ته اړتیا لرو. مونږ باید پوه شو په تیره بیا له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیا تر وتلو وروسته اروپایي اتحادیه نشي کولای د اروپا دفاع وکړي.
اروپا لا هم روسیې ته دا تر ټولو لوی ګواښ په توګه ګوري. دا اروپا لا امنیت سره د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنې موجودې دي، خو ایال استدلال کوي حقیقت دا دی چې په اروپا کې د امریکا پوځي لګښت او د عسکرو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. خو په اروپا کې د امریکایي عسکرو مېش کېدو ته په مسکو کې په بل سترګه قتل کیږي. په نړیوالو چارو کې د روسیې شورا رئیس اندري كورتونوف واي
سام اوف ايست يوروبيان نيشنز
د ختیځ اروپا یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې امریکایي سرتیری میشت کړي، که څه هم د پنځمې مادې له مخې د دوی امنیت باید تأمین شي، خو دا څرګندوي چې هغوی د ناټو په پرتله په امریکا زیات باور لري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وار وار غوښتي چې د ناټو اروپایي غړي باید دا سازمان لګښت سره وویشي. جرمني د تیرې چهارشنبې په ورځ دا ناټو د 2% دفاعي لګښت دا پوره کولو ژمنه وکړه، خو تر 2023 کال پورې. ایال وای
The US president should be credited with actually
د امریکا د ولسمشر هغه رښتینی حسده ومنل شي چې د امریکا د غوښتنې د اوریدو لپاره کړی ده.
تمه کیږي چې د لندن په غونډه کې لا زیاتې سپینې خبرې وشي، خو د ناټو د ننه کړکیچونه یو نوې خبره نه ده. تاج منیار، د آشنا راډیو، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د خوست والی ویلي په دغه ولایت کې د هغو ښځو لپاره د امن کور جوړوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ شوي. په دې اړه زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې له ښځو سره د کورني زور زیاتي د پیښو په کمښت کې څرک نه دی لیدل شوی، د خوست والی وایي د هغو ښځو لپاره چې له همدې کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي د امن کور جوړوي. والی محمد حلیم فیدایی چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته یې خبرې کولې، وویل چې په دې سره به هم د خپلو کورونو پرېښودونکو ښځو ژوند خوندي شي او هم به د زده کړو له ځینو پروګرامونو برخمنې شي.
نو انشاءالله ما خبرې کړې دي چې مونږ به د دې لپاره انشاءالله بودیجه تقریبا پیدا کړې مو ده چې مونږ د دې لپاره یو 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 داسې کور جوړ کړو چې هغوی مکمل پکې په امن وي، او دا به د ښځو لخوا نه مدیریت کیږي، ښځې به د کور کې وي، هیڅ نارینه ته به هلته د ورتګ اجازه نه وي.
ولی حلیم فدایی همدارنګه وویل چې دغه ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو د ځورولو او یا له هغوی سره فزیکي تاوتریخوالی ورته د منلو وړ نه دی. که څه هم تر اوسه په دولتي ادارو کې له ښځو سره د زور زیاتي په اړه کوم راپور نشته، خو ښاغلي فدایی خبرداری ورکړ چې د عاملینو پر وړاندې به یې قانوني اقدامات وکړي.
که چیرته په دولتي اداراتو کې د آزار او اذیت کوم راپور راشي او یا ورسره برخورد وشي، موږ به د متخلف پر وړاندې باندې په ډیر قاطعیت او جدیت باندې قانون تطبیقوو، او هیڅ چاته به اجازه نه ورکوو چې خویندو ته کوم زیان ورسوي.
د خوست د ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په اوږدو کې تر اوسه په دغه ولایت کې له ښځو سره د کورني تاوتریخوالي 450 قضیې ثبت شوي، چې ډیره برخه یې وهل ټکول او له کوره تیښته تشکیلوي. د ښځو چارو رئیس شفیع نورزی وایي چې له ښځو سره د کیدونکې تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ولایتي ادارې په مرسته 14 ورځنی کمپاین به د دغه تاوتریخوالي په راکمولو کې مرسته وکړي.
زه د نن ورځ ټول محترم رئیس صاحبان چې دلته شتون لري، ټول خوندې چې موږ سره شتون لري، علما کرام شتون لري، د دوی څخه غوښتنه کوم، هیله کوم تر څو په دې کمپاین کې موږ سره حملاس شي او په ټول خوست کې موږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع غږ جکو، او دغه ناوړی رسم چې د فرعونیت یو دود دی، د فرعونیت یو رسم دی او د اسلام خلاف کړنه ده، له منځه یوسو.
اوس مهال د دې ولایت هغه ښځې چې د کورني تاوتریخوالي له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کیږي کابل کې د امن کور ته لیږل کیږي. د ښځو د حقونو مبارزان د امن کور جوړول خورا مهم او اړین بولی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.